دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. په خبرونه کې د انیس اجمل سلامونه او منې اوریدونکو په دې غړی کې به تاسو ته د خیبر پښتونخوا د پاکستان د ځینو نورو برخو او د افغانستان په اړه رپورټونه وړاندې کوو. د دې ترڅنګ د ایران په اړه هم یو رپورټ لرو. 19 پروګرامونه ستونزې او سرکار او د باختر ستوري هم د خبرونې برخه ده. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه او زموږ همکار بریوال کاکړ یې درته وړاندې کوي.
نمړې د مهم خبرونو سرټکی د خبر پښتونخوا په بنو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسه روانه ده. د افغانستان په کندهار کې طالبانو دوه امریکایي سرتیري وژلې او د امریکا ولسمشر وایي په ایران کې د مظاهرې چانو زړورتیا ستایي او ورسره ولاړ دی. اوس بشپړ خبرونه. د خبر پښتونخوا په بنو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسه روانه ده. په جلسه کې نورو ویناوالو خپلې ویناوې کړې دي او اوس ورته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وینا کوي. د غورځنګ یو غړي فرید اصغر په جلسه کې د ګډونوالو په اړه مشال رادیو ته وویل.
د جنوبی پښتونخوانه که تاسو وګورئ پرون ماسوتن هم قافلې رسیدلې وې او سهار هم راورسیدلې. داسې د سوت وزیرستانه د جنوبی وزیرستانه او د شمالي وزیرستانه د محسن داوډ په سربرۍ کې یو ډېره غټه قافله راغله او د ټانګ ډې خانه هم ډېرې زیاتې د پښتونخوا چې هر چرته هم پښتانه دي ټول ډېر پخه پجات تعداد سره ګډون په دغه جلسه کې کړی دی.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ علمزی مسید مشال ریډیو ته وویل چې که څه هم شاوخوا 1500 کسان راخوشي کړل سوي دي خو د دوی له راغونډ کړل سوو معلوماتو سره سم دا وخت 3000 کسان لا هم ورک دي. پښتون ژغورنې غورځنګ د دې کسانو د لا درک کولو تور د پاکستان پرامنتي ادارو پورې کوي خو هغوی نه مني. د خیبر پښتونخوا د قبایلي ضلعو یو شمیر سیاستوالو او مدني فعالانو پرون په پېښور کې د یوې جرګې پر مهال له حکومت غوښتنه کړې ده چې په قبایلي ضلعو کې د ترقیاتي کارونو وعدې پوره کړي. یو ځایي مشر حسیب سالارزی د جرګې پریکړه لیک لوستلو پر مهال وویل چې پر ډیورنډ کرښه د پښتنو ته تګ راتګ آسان کړل سي.
زمنګ آبادی 2500 لکه شو شوې ده او زمنګ قبایلو چې کوم آبادی دا غل 1 کروڑ نه زیاته ده تا مردم شواری دوباره وکړي شي. دغه رنګي چې کوم د ډیورنډ لاین نه اخو دی خو دوه طرفو ته چې کوم زمنګ قبایل وسیږي چې هغه لمن ته حق ورکو چې هغه خپل مړي ژوندۍ کې خپل غم خادۍ کې حصہ پاکستان شي یو طرف ته بل طرف ته راوخته شي.
په دې جرګه کې دا هم ویل سوي چې د جګړه ځپلو پښتنو په نامه له نړیوالو اخیستل سوي پیسې دي پر پښتنو سیمو ولګول سي. حکومتي چارواکو د دې غوښتنې په اړه تازه څه نه دي ویلي خو په خوای ویلو چې په دې سیمو کې به په مرحله وار شکل ترقیاتي کارونه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ایران ته تللی دی. د بهرنیو چارو وزارت په نننۍ خبر پاڼه کې راغلی دی چې د دې سفر پر مهال به هغه له خپل ایراني سیال جواد ظریف سره په منځني ختیځ کې پر روانو حالاتو خبرې کوي. تر دې وروسته به قریشی د جنوري پر 14 سعودي عربستان ته ځي. دا لغ وروسته ده چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان اعلان کړی و چې په سیمه کې به د امن لپاره شاه محمود قریشی ایران، سعودي عرب او امریکا ته لیږي. چې کله امریکا د جنوري پر 15 د عراق په بغداد کې د ایران د قدس ځواک مشر جنرال قاسم سلیمانی وژلې له هغه راهیسې د ایران او امریکا ترمنځ ترنګلتیا لا زیاته شوې ده. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې ځینو اپوزیشن سیاستوالو د تحریک انصاف پر حکومت تور پورې کړی دی چې په قبایلي ضلعو کې په بلدیاتي ټاکنو کې دلچسپي نه لري. له دوی څخه د عوامي نېشنل ګوند غړي نثار مومن بیګا مشال رادیو ته وویل چې تر اوسه حکومت حلقه بندي نه ده کړې او د په وینا د ناکامۍ له ویرې هلته انتخابات نه کوي. په صوبې اسمبلی کې د حکمران تحریک انصاف غړو دا تورونه رد کړي دي. د خیبر پښتونخوا حکومتي چارواکو تر دې وړاندې ویلي وو چې هڅه کوي د مارچ په میاشت کې په قبایلي ضلعو کې بلدیاتي انتخابات وکړي. د افغانستان د کندهار ولایت والی حیات الله حیات وایي په یوه چاودنه کې دوه امریکایان وژل شوي او دوه ټپي شوي دي. نوموړي بیګا مشال راډیو ته وویل چې دا برید پرون په ډنډ ولسوالۍ کې پر سړک د شخ کړل شوي ماین د چاودېدو له کبله شوی دی. په افغانستان کې میشتو بهرنیو ځواکونو رسنیو ته په لیږلې خبرپاڼه کې خپلو سرتیرو ته اوښتی زیان تایید کړی دی. طالبانو د دې برید ذمهواري پر غاړه اخیستې ده. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ د امن خبرې روانې دي. تر دې تیر ځل دا مذاکرات له دې کبله درېدلي وو چې طالبانو په کابل کې یو امریکایي سرتیری وژلی و. د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې مشر قاسم وفایی وایي چې پر افغان هوایي لار د الوتنو شمیر زیات شوی او اوس هره ورځ 400 پروازونه پر دې لار الوت کوي. نوموړي بیګا مشال رډیو ته وویل چې پخوا به هر ورځ له 250 څخه تر 300 پروازونه دلته کېده. افغانستان له هر پرواز څخه څه باندې 900 امریکایي ډالر اخلي. دا تر هغه وروسته ده چې تېره اونۍ ځینو هیوادونو د ایران او امریکا ترمنځ د روان کړکېچ له پراخېدو سره د خپلو هوایي الوتنو تګلوري بدل کړل. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ایرانی مظاهره چان ستایلي او ایرانی حکومت ته خبرداری ورکړی چې نړۍ یې ویني. ولسمشر ټرمپ د جنوري پر 11 پر ټویټر په انګریزي او فارسي ژبه لیکلی چې دی له دې مظاهره چانو سره ولاړ دی او احتجاج له نږدې څاري. نوموړي دا خبره تر هغه وروسته کړې چې په تهران کې پرون خلک کوڅو ته راوتلي وو. دوی هغو چارواکو ته د سزا غوښتنه کوله چې د جنوري پر 8 د اوکراین یوې الوتکې په غورځولو کې لاس لري. په دې پېښه کې په الوتکې کې سپاره 160 اویا کسان ټول وژل شوي دي. ایراني چارواکو د جنوري پر 11 ومنله چې د دوی پوځیانو د الوتکه په غلطي په غیر ارادي توګه په توغندي وشتلې وه. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال له سراج زهیر اورئ.
د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د ګل پورس په پیښور کې د باران امکان دی او په بنو ژوب او کوټه کې په پیو نیمځای کې وریځې خوري وي. په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم شپږ او زیات نه زیات 11، بنو کې 15 او 11، ژوب کې منفی 8 او 4، او کوټه کې به کم نه کم منفی 2 او زیات نه زیات منفی 9 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. پروانه خبرونه کې باره په بنو کې پښتون ژغورنې تحریک د جلسې پر مهال د لادرکه کسانو د موندلو ترڅنګ ځینې نورې غوښتنې هم کوي. یو غړی د لادرکه کسانو د شمیر په اړه وایي
مونږ سره کوم شمیر ادا تقریبا 4000 سره مونږ ډیټا جمع کړی و. داسې خو 8000 پروا 1500 خلک داسې و چې دوی غیر آئینی طریقې سره را خلاص کړل.
حکومت وای په قبایلی ضلعو کې بلدیاتی ټاکنې کول غواړي خو اپوزیشن وای دا یوازې اعلانونه دي.
د دې حکومت ما ته یو خبره وشه شیخ رختیا ویلی وی کنه نو موږ دوی نه دا امید چیرته نه شو وابسته کولی کنه چې دوی بلده راشي شفاف انداز کې بلدیات انتخابات دوی وکړي.
او نیس پروگرام د بختر ستوری هم لرو.
منګ دوا ډول انزورونه لرو په شعر کې.
یو آئینی انزور دی یعنی منګ په سترګو ګورو.
یو ذهنی انزور دی یعنی قتل نه شو لکه چې وایو چې د خیال په نیلی وختم اسمان ده.
او د نو رپورټونو ترڅنګ 19 خبرونه ستونزه او سرکارم د خبرونه برخه ده لمشال ریډیو سره وسه. اوریدونکو مشال لیډیو تاسو سره ورسو د خبرونی لمړي ریپورت طرف ته په بنو کې د پښتون ژغورنی غورځنګ جلسه روانه ده چې ورته زرګونه کسان ورغلي دي. د ښار پولیس وایي د امنیت لپاره شاوخوا 1200 سرتیري ځای پر ځای کړي دي. جلسې ته د غورځنګ د ځینو مشرانو په ګډون سیاستوالانو بیناګانې کړي دي. په عین حال کې د خلکو نورې قافلې هم د منډان پارک ته رسیدلې دي. جلسې ته د ورکو کسانو خپلوان هم ورغلي. عمر وسید د جلسې په اړه د غورځنګ له یو غړي او ورکو کسانو پړې د پی ټی ایم له یو مخکخ سره خبرې کړې دي.
د مشال ریډیو ګران اوریدونکو عمر دراز وزیر یم. بنو منډان پارک کې د پښتون ژغورنې غورځنګ چې کومه جلسه ده هغه شروع شوې ده. باقاعده د پښتون ژغورنې غورځنګ چې کوم قائدین دي مشران دي منظور پښتین محسن داوړ علي وزیر او دغه رنګ نور چې کوم د جنوبي پښتونخوا د منځنۍ پښتونخوا دغه ټول مشران چې کوم دي دغه راغلي دي. ما سره د پښتون ژغورنې غورځنګ په ورکه کړل شو کسانو باندې چې زیات کار کوي داغه شمیراوي ور سلام زیب مسعود هغه مر سره ولاړ دي هغه سره خبرې کو خو داغه نه وړاندې فرید اصغر سبا وای سمره خلک راغلي دي انتظامات څنګه شوي دي
د زمونږ توقعات نه هم زیات خلک راغلي دي. د جنوبی پښتونخوا نه که تاسو وګورئ پرون ماسوتن هم قافله رسیدلې و او سهار هم رسیدلې داسې د سوت وزیرستانه د جنوبی وزیرستانه او د شمالي وزیرستانه د محسن داوډ په سربرۍ کې یو ډېر غټه قافله راغله او د ټانګ ډې خانه هم ډېر زیاتې د پښتونخوا چې هر چرته هم پښتانه دي ټول ډېر پخه پجات تعداد سره ګډون په دغه جلسه کې کړی دی او دا صرف موږ دومره وایو چې د خړ کمر وکې نه پس د خلکو یو سوچ دغه و چې پی ټی ایم خاموشه شو چونکې پی ټی ایم خاموشه نه دی. پی ټی ایم یو تګلاره جوړوله پی ټی ایم خپل ملګري راغونډول او یو مشوره یې کوله دغه مشورې نه پس د بنو جلسې چې کله اعلان وشو نو دومره په زیاته د سره خلک راغلل چې زمونږ دومره توقع خو نه واخو ان شاء الله نور هم خلک روان دي جلسه خو مضبوطه روانه ده.
ډیره مننه اوس راځو د علمزیب مسید هغه سره خبرې کوو چې هغه په دغه ورکه کړل شو خلکو باندې کار کوي او په خپله په دې کې هم دی هم ورک شوی و. علمزیب مننه چې تاسو زمونږ پروګرام ته رالی سبا وایي زمونږ د مشال ریډیو اورېدونکو ته دومره څومره خلک اورال چې کم دي باغې خو مونږ خبرې وکړي چې چا خپل خپلوان ورکتی زمن یې ورکتی سپینګیر یې ورکتی څومره خلک دي او نن سبا تاسو هغه شمېره کم ځای ته رسېدلې ده.
تاسو خو ډېر بې شمېره خلک دي چې یعنی هغه ورکشول دی مړکړل او اکورا ته پته ولګیدله یعنی آر وی سیګنل شول پاتې بیا ځنې داسې دي زری چې ډېر به ده ها ورکشول او بیا کورا ته یعنی په څوکول نه بعد راغلل هغه یعنی نو هغه می سیګنل شول پاتې خو اوس چې تر مونږ سره کوم شمیره ده نو هغه چې مونږه مختلفو کو تقریبا څلور دیم سره مونږه ډیټا جمع کړی و یعنی د مونږ سره داسې ډیټا و داسې خو اته زره پر و خو هغه داسې و چې یعنی مثال کې تور په چې چا کوډي ورکو کوډي وال می معلومات مونږه ترا کړیو مونږ سره فیملی نه و نو مونږ سره
تاسو د عمر بصیر خبرې او دغه سید پښتون شورنې تحریک د غړو خبرې اوریدلې. دا مهال د بنو په منډان پارک کې د پښتون شورنې تحریک جلسه روانه ده. عمر بصیر په دغه ځای کې د دې غورځنګ لسنو مشرانو سره خبرې کړې.
مشال رادیو ته پر وایبر زنګ وهئ. مشال رادیو ستاسو د آسانتیا لپاره وایبر شمیره هم فعال کړی ده. په دې شمیره موږ سره تماس ونیسئ. 00 2 0 و و 3 6 4 9 6.
پرون په پېښور کې د قبایلو لپاره د بشري حقوقو د کارکونکو سیاستوالانو یو جرګه شوې. دوی ویلي حکومت امنیتي ځواکونو هغه وادي نه دي پوره کړې چې د پخوانی فاټا او سنیو قبایلي ضلعو خلکو سره شوې وي. دوی تور پورې کړه چې حکومت د بیا رغونې کارونو کولو پر ځای د خلکو په باغونو معدنیاتو قبضه کړې ده. په دې غونډه کې د حکومت کوم استازی نه خو په تېرو وختونو کې د تحریک انصاف حکومت ویلي چې دوی د قبایلي ضلعو د پرمختګ چارې په مرحله واره توګه پرمخ بیایي. تفصیل د غلام غوث نه.
نشترال پیښور کې د قبایلي زیلو دولس لپاره د حقونو ترلاسه کولو د جرګې د سرخط لاندې غونډه ترسره شوه چې پکې د یو قرارداد د لارې یو دولس نکاتي ایجنډا منظوره کړې شوه. د جرګې رابللو په اخله او د سیاسي ګوندونو د بیا رایوځې کولو د هدف په لړ کې د قبایلي زیلو د پاکستان پیپلز ګوند مشر اخونزاده چټان مشال ریډیو ته وویل
کمه زمونږ حقوق دی هغه سو عرب روپۍ دي چې په هغې کې سکولونه او هسپتالونه او یونیورسټۍ وي روزګار و هغه شیزونه مونږ ته نه میلاویږي. دا پرایس چې کوم دي دا لسو کالو پورې چې تاسو کومه وعده کړې وه د سرتجازیز کمیټۍ کې دا هغه پورې دا پینډینګ وساتئ او کوم چې زمونږ حقوق دي په هغه شکل کې مونږ ته راکړئ.
د دولس نکاتي ایجنډې لاندې له حکومته مهمې غوښتنې د جرګې یو ځوان ګډونوال حسیب سلارزي څه په دا ډول وړاندې کړې.
زمونږ آبادی دوه کم پنځوس لکه شو شوې ده او زمونږ د قبایلو اصل چې کوم آبادي ده هغه د یو کرور نه زیاته ده چې دا مردمشماری دوباره وکړی شي. دغهرنګې بیا د سی پیک خبره روانه ده په هغې کې دې صرف د برابرۍ په بنیاد نه بلکې د انصاف په بنیاد دې قبایلي سیمې لا زیاته حصه ورکړی شي. دغهرنګې چې کوم د ډیورنډ لاین نه آخوا او دېخوا دواړو طرفو ته چې کوم زموږ قبایل اوسېږي چې هغو نه مونږ ته حق ورکړو چې هغو په خپل مړي ژوندي کې په خپل غم خادې کې حصه اخیستی شي یو طرف ته بل طرف ته راوختی شي.
په ډیورنډ کرښه دواړو غاړو ته د اولس د آسان تګ راتګ د نقطې په لړ کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي سیکرتر سردار حسین بابک غونډې ته په خپله وینا کې وویل
تپور ته نه دا کوو چې دا د پښتنو په وطن کې چې دا د افغانستان له لارې او بیا وسدي اشیا او نوې دنیا سره دا د تجارت د روډ د لارې دا چې کوم لارې دي دا ته ولې بندې ساتي.
غونډې ته په وینا کې مدني فعال او د خیبر پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم میسود د قبایلي زیلو لپاره د مدنیاتو نوې قانون یو لانجمن قانون وبللو او وی ویل
په عین کې داسې ده چې هغه ځمکه چې د چا مالک نشته نو د هغې مالک صوبایي حکومت دی او که چېرته دا په وفاق کې وي نو هغه وفاقي حکومت دی او د پښتنو په ټول وطن کې په ټول زړه پاټه کې یو ونه یو کړی یو بوټه داسې نشته چې د هغې مالک نشته نو ته څنګه زما پلار جوړ شوې چې دا دستا شو.
په قبایلي زیلو کې د ولسی خدماتو د نشوالي په لړ کې د خیبر نه د صوبایي سملې غړي بصیرت اپریدی په خپل وینا کې وویل
چې کوم په خبر کې سرکاري سکولونه لري تاسو هغه د ورشه تاسو راشه ما لند کوته سکولونه ورشه تاسو به وژاړې چې ما مشمان په یخ نه کې ناشتري ما قبایل چې کوم هسپتالونه لري البته تاسو ورشه چې کوم زچا بچا کیسز دي کوم یخ نه کې هغه فیمل ټریټ کوي
صوبائی یا وفاقی حکومت د سیاسی او مدنی پالانو د دې تازه جرګې د غوښتنو په ردعمل کې سندي ویلي خو تر دې وړاندې په وزیر اعلی هاوس پیښور کې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان په یوه غونډه کې ویلي وو چې د قبایلي زیلو پرمختګ د هغوی د حکومت لومړیتوب دی او د یادو سیمو د پرمختګ لپاره موجوده حکومت لنډمهاله او اوږدمهاله پلانونه جوړ کړي دي.
دا مشال ریډیو ده.
قسم د خیبر پختونخوا حکومت د قبایلي زیلو د بلدیاتي انتخاباتو لپاره د سفیری بلدیات پروګرام په نوم د پوهاوي یو مهم پیل کړی خو اپوزیشن ګوندونه وایي حکومت الته د ځایي انتخاباتو کېدو ته سنجیده نه دی او د لړ کې هیڅ پلان نه لري. واکمن تحریک انصاف دا ردوي. دوی وایي حکومت د قبایلو بلدیاتي انتخاباتو لپاره د حلقه بندیو ترڅنګ په نورو برخو کې هلې ځلې پیل کړي دي او هیله دا چې ډېر سر به د ټاکنو نیټه اعلان کړي. تفصیل په دې رپورټ کې. په قبایلي زیلو کې د اپوزیشن ګوندونو ځینو غړو تور پورې کړی چې حکومت د بلدیاتي انتخاباتو په اړه ناسمې ادعاوې کوي او تر اوسه یې دې لړکی هیڅ تیاریانې نه دي کړي. د مومندنا د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي اسمبلۍ غړي نثار مومند د جنوري په یولسمه مشال ریډیو ته وویل چې په قبایلي زیلو کې د پرمختیا کارونه نه کېدو له وجې ګڼ خلک د حکومت نه خفه دي. نو حکومت په بلدیاتي انتخاباتو کې د لږو رایو ترلاسه کېدو د ویرې له کبله الته په دې برخه کې سنجیده نه دی. نوموړي زیاته کړه
حکومت خو داسې وایي چې یاره مونږ به د مارچ او دې پورې کوو خو خپل هغه نه دا ویم چې مشکل ډېر دی ځکه چې یو خو دوی زمونږ تر د اوسه پورې هغه هلکه بندی هم ندی کړي، مسالې ورته نورې هم شته دی. بله بنیادي مسله دا ده چې زه ځکه یقین کوم چې دوی به دا انتخابات ونه کړي، ځکه چې انتخابات دوی کوي نو د دوی خلاف به ووټ راځي. یو خبره کېدی چې زمونږ بلکې مسایل او نوي نوي دغه راوځي، که بله یو داسې شوراله او د هغې سره دغه د پټولو دپاره بیا دا خلک په دې اخته کړو چې بندیات ته دې لاړ شي، نو دغه یو امکان لري. څه چې زمیني حقایق دي هغه دا دي چې په زمیني حقایقو کې ګراني ډېره زیاته ده، خلک په دې حکومت باندې اعتماد اوس نه ساتي.
د ډان ورځپاڼې د یو رپورټ تر مخه صوبایي حکومت د ځایي انتخاباتو لپاره وواړه قبایلي ضلع په 72 کلو او کونسلونو کې تقسیم کړي دي. خو په جنوبي وزیرستان کې د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند غړي محمد جمال الدین بیا ویل چې په قبایلي ضلعو کې تر اوسه پورې حلقې نه دي جوړې شوې او نو هم حکومت د لړکی او سم پلان تیار کړی دی.
د دې حکومت ماته یو خبره وشه چې هغه اړتیا ویلي وي کنه، یو خبره خالي بل د انتخابات د موږ د ساوت وزیرستان جنوبی وزیرستان مردم شماری نه ده شوی او خلکې تقسیم شوی نه دي، یونین کونسل تقسیم شوی نه دي، نو دوی انتخابات څنګه کوي؟ یو نیم کال وشو چې دوی په قبایلو شي یوروپی کار نه وکړه، نو موږ د دوی نه دا امید چیرته هم نه شو وابسته کولی کنه چې دوی بلته راشي بیا به په صحیح معنی سره په شفاف انداز کې دا انتخابات بلدیت انتخابات دوی وکړي. صرف
پروستیو کې د خیبر پختونخوا حکومت په قبایلي ضلعو کې د بلدیاتي ټاکنو لپاره بیلابیلې نیټې ورکړې دي، خو بیا د حکومتي چارواکو په خبره د ځینو وجوهاتو له وجې دا انتخابات تر اوسه نه دي کړي. له باجوړه د پاکستان تحریک انصاف ګوند د صوبایي اسمبلی غړي ګلداد خان وایي حکومت د ځایي انتخاباتو لپاره تیاریاں کوي او هیله ده چې ډیر سر بداو شي.
نو زمونږ خو بالکل په دې باندې واضح موقف دا دی چې مونږ غواړو چې څنګه مونږ صوبایي الیکشن وکړو، اگر چې دیر پاتو دا سوچو چې کینې دوی صوبایي الیکشن نه کوي، واغه مونږ د سپریم کورټ د وینا مطابق هغه صوبایي الیکشن وکړو. اوس مونږ بالکل پدې کې بالکل مخلصي چې مونږ به لقابل جاتی الیکشن کوو، خو چون کې حلقې د سې جوړې شوې دي چې په هغه کې وسغه حدونه خوخی او هغه کې څه چینجز راغلي دي، نو په دې وجه باندې بس صرف دغه سیټینګ روان دی، نو دوی مرای په کې نشته ان شاء الله بلدیاتی الیکشن بکیږي.
قسم د خیبر پختونخوا حکومتي چارواکو د ځایي انتخاباتو لپاره نیټه نه ده اعلان کړې، خو د جنوري په 9مه سفیری بلدیات پروګرام پیل کړ چې پکې به شاوخوا 160 کسان د ځایي انتخاباتو د اهمیت په اړه ولس ته پوهاوی ورکوي.
دا مشال ریډیو ده.
د خبر په سنو لرو پرتو غریز سیمو کې واوري شوې دي، په ځینو ځایونو کې بیا باران هم شوی لدی و چې هلته ډېر کسان ناروغه شوي. د روغتیا څانګې چارواکو ویلي چې په دې ناروغیو کې د ټوخي، سینې درد او په سا کې اغستو کې د ستونزې مرضونه شامل دي. په ماشومانو کې نمونیا ډېره شوې ده چې د هغې د مرګ چې د ډاکټرانو په خبره د هغې ورسره صحت نور هم خرابېدای شي. حکومت په دې لړ کې څه کوي، ډاکټران څه لارښوونې لري، دا به د فرهاد شینواري نه وورو.
د خیبر د صحت محکمې چارواکي وایي د لنډي کوتل باړې او جمرود روختونونو ته د ورځې څه د پاسه یو نیم سل داسې ماشومان وروړل کیږي چې نمونیا ورته لګېدلې وي. د خیبر د تیرا درې یو تن کاري نورنګه پردی هلته د اوسني صورتحال په اړه مشال ریډیو ته وایي
اور یہ زیدی وورا شویدو و دی یخنی پا وجہ بوندی دومرا زیاد حالات خروف دی پا هر کور که دری و چلور
مشمون پروت دی
نو مونږ د دغه لوکینه کورمه جنسیله مریضون وری واغه باکه زیاته مسله دارو شي چې روتوي چې د پی خبر لیسو چې مونږ د لوکې کې چې کم سپاتول دی او کم ډاکټرون دی میرا بنیدا وشي چې په دا باندې یو اکشن وخصل شي.
د باډي یو تن شفیق پر دی وای پلان دی میدانی سیمو کې هم یخنی زیاته شوی او ماشومان د سینې په ناروغي اخته شوی.
جختو سیمو کې دون تن ډیر سخت یخنی پریوتی دو او د هغه د واجنات د مونږ زیات چې په هر کور کې دوا او درې مریضون د سینې یعنی د نمونیه شکر شوی دی، خو د دغه نمونیه د کنټرول کې دوه پوره لا په دا مقامی نو خلک ډیر په سختي سره او په تکلیف سره خپل ماشومان لون د پیښور هسپتالونو لا ترانسفر کوي.
د خیبر د صحت ضلعي افسر ډاکټر محمد شفیق د نمونیانه متاثر شو ماشومان لپاره احتیاطي تدابیر صدا سے بیان کړل.
والدین ته پکار دي چې خپل ماشومان او بچو ته ګرمه کپڑے چي چې بار روزي چې دی چې کنده ګرمي په سر باندې ګرمه ټوپی وي پیټر یا چودي مفلر وي نو په دې یخنه کې د سینې بیماری کامن وي. بل پکار دي دی ته چې دی ته د بازار شینا د دکانونو شینا دا خوراکونه نه ورکي او د کور خوراک تی ورکي. دین علاوه کوم ماشومان ویکسینیشن نه کړي د ټیکې نه والي پکار دي چې دا ټیکول ابوزي ځکه چې په دې سیزن کې د شریم چکنده خطر زیاتی.
د خیبر مرستیال کمشنر محمد عمران وای مونږ د خیبر د بجلی گریډ سټیشن عملی ته امر کړی چې د روختونونو په شمول دی ټولو مهمو ولسی ادارو ته زر تر زره د بجلی ورکول بندوبست وکړي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر.
په ننګرهار کې د شخصي ښوونځیو یا پرایویټ سکولونو د یوې مدني ټولنې سره د لاسلیک کړي قرارداد تر مخه به 180 یتیمانو ته زده کړې ورکول کیږي. د مثبت بدلون د ټولنې پرون په دې اړه یو پروګرام جوړ کړی و. په دې غونډه کې چارواکو د شخصي سکولونو مالکانو د بشري حقونو فعالانو دا تړون وستای او دوی هیله او خوده چې د جګړو ځپلو کورنیو ماشومانو سره د داسې مرسته زیاته شي. تفصیل د باس محمد عابد نه.
په ننګرهار کې د خصوصي ښوونځیو او مثبت بدلون ټولنې ترمنځ دا تړون د جنوري په 11 نیټه د یوې غونډې په ترسره کولو سره لاسلیک شو. د دې تړون له مخې به 130 تنو یتیمو ماشومانو ته تر 12 ټولګیو پورې وړیا زده کړې ورکول کیږي. دې غونډې ته د مثبت بدلون ټولنې مشر عبدالبصیر سباون وویل
په دغه تړون کې به 130 تنه کوچنیان چې هغه یتیمان به وي دغه لیسو ته به معرفي کوو چې او دا به هر کال مونږ 15 کوچنیان ورته معرفي کوو. د اول سیمنا تر 12 پورې به دوی په وړیا ډول روزي.
د خصوصي خونځیو په استازیتوب د احمد شاه ابدالي خونځي مشر شاه محمود مومند وویل تر دې د مخې هم یو شمېر یتیمو ماشومانو ته د وړیا زده کړو زمینه برابره کړي او په راتلونکي کې به هم یتیم ماشومان په وړیا توګه له زده کړو برخمن کړي.
اوس مهال په احمد شاه ابدالي خصوصي علي لیسه کې ډېر بېوزله یتیم زده کوونکي خپلې زده کړې په وړیا ډول ترسره کوي خو موږ لا هم د خدمت تکل لرو او حتی اوس په خپل هیوادوالو لپاره په میړانه
د ننګرهار د پوهنې رئیس حسیب الله شینواری په خپلو خبرو کې وویل په تعلیمي برخه کې خصوصي ښوونځي نه یوازې دا چې زده کوونکي په معیاري زده کړو سنبالوي بلکې د حکومت بودیجه هم ورسره یو اندازه سپما کیږي.
د حکومت د بودیجې په اساس په دولتي ښوونځیو کې په هر زده کوونکي په کال کې شاوخوا 1000 افغانۍ مصرف راځي. کله چې زده کوونکي په خصوصي ښوونځي کې شو دغه 1000 افغانۍ زموږ هیواد ته زموږ مملکت ته زموږ حکومت ته بچت کیږي. د ننګرهار پوهنې ریاست کوښښ دا دی چې موږ خصوصي ښوونځیو ته آزاد فضا برابر کړو.
په دې غونډه کې د ننګرهار والي شاه محمود مخیل هم برخه لرله. نوموړي په خپلو خبرو کې دا تړون د یتیمو ماشومانو لپاره نیک پال وګاڼه.
په کیفیت لحاظ باندې دا وړوي خو د کیفیت په لحاظ باندې ډېره غټه مسله ده. یو تعداد زموږ یتیمانو لپاره مفت زمینه د تعلیم او تحصیل برابري. دا سلسله باید دوام پیدا وکړي او بالاخره موږ ته د خدمت هغه روحیه رامنځته شي.
د ذکر وړ ده چې تر دې د مخه یادې ټولنې په ننګرهار کې له خصوصي روغتیايي مرکزونو سره هم یو تړون لاسلیک کړی و چې لمخې به یې د بېوزلو ناروغانو درملنه په وړیا توګه کیږي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
په تهران کې پرون یو شمېر خلکو مظاهره کړې ده. د ایران رژیم پرون ومنله چې تېرې چهارشنبې په ورځ یې د اوکراین د نړیوال هوایي چلند یوه الوتکه په غلطۍ سره ویشتلې ده. له دې امله د تهران ښار په ځینو برخو کې خلک لارو کوڅو ته راووتل او د پیښې له قربانیانو سره د انصاف نارې پورته کړې. تفصیل د فرشتې جلال زینه.
د ایران رژیم پرون ومنله چې د تېرې چهارشنبې په ورځ یې سهون د اوکراین د نړیوال هوایي چلند یوه الوتکه ویشتې ده. د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت د مسافرونکو الوتکې د سقوط له امله 116 ویتنه ووژل سول. د ایران د حکومت لوري د دې بیان تر خپرېدو وروسته چې الوتکه یې سهوان ویشتې په تهران کې د امیر کبیر پوهنتون مخې ته یو شمېر خلکو مظاهره وکړه. مظاهره چانو غوښتنه کوله چې پر الوتکه د حملې مسؤلان باید وپیژندل او محاکمه سي. مظاهره چانو نارې وهلې چې د یو یا څو چارواکو استعفا کافي نه ده او دا چې د قربانیانو له کورنیو سره باید انصاف وشي. په تهران کې د مظاهره ویډیوګانې خلکو پر ټولنیزو رسنیو خبرې کړې دي. د ایران د سپای پاسداران د هوا فضا د برخی مشر امیر علی حاجی زاده پرون ومنل چې د اوکراین د نړیوال هوایی شرکت د الوتکې د سقوط له امله د پیښې سوې بشري غمیزې بشپړ مسؤلیت د دوی دی. حاجی زاده پرون د ایران له دولتي ټلویزیون نه په وینا کې دا خبره وکړه او وی ویل چې کله چې د الوتکې د وشتل کېدو خبر ورته ورسېد له ډېرې خواشینۍ یې ځان ته مرګ غوښت. د ایران حکومت تر دې مخکې انکار کړی و چې الوتکه ویشتل سوې ده، خو حاجی زاده پرون په تهران کې خبریالانو ته وویل
نه نیروهای مسلح بنای پنهانکاری داشتن.
د ایران مستوالو ځواکونو یا پوز نه غوښتل چې مسله پټه کړي، خو موږ باید خپل تحقیق بشپړ کړی وای او له دې امله موږ خواشینی یو. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای پر خپلو امنیتي ځواکونو ږغ کړی چې هغه تېروتنې چې د الوتکې د سقوط سبب سوي وڅېړي. د اوکراین د نړیوال هوایی شرکت په الوتکه کې تر نیمایي زیات وژل سوي کسان ایرانیان دي. د افغانستان لس وګړي هم په قربانیانو کې شامل دي. د اوکراین خلک لا هم د الوتکې د نه کسیزې اوکراینی عملې د مرګ په ویر کې شمې بلوي. د ایران حکومت ویلي چې د اوکراین د نړیوال هوایی شرکت پر الوتکه د میزایل ډز یوه انساني تېروتنه وه.
اوریدونکو په پیښور کې د ماسیګر څلور نیمې بجې شوې دي. د بریوال کاکړ نه بلند خبرونه وورو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي چې پر پښتنه خاوره د هر ډول مرګ ژوبلي مخالف دي. نوموړي د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسې ته په وینا کې ویل چې د په وینا پاکستانی ریاست د پښتنو په وړاندې له ظلمه ډکه رویه نه ده بدله کړې. د خیبر پښتونخوا د قبایلي ضلعو یو شمېر سیاستوالو او مدني فعالانو پرون په پېښور کې د یوې جرګې پر مهال له حکومت غوښتنه کړې چې په قبایلي ضلعو کې دي د ترقیاتي کارونو وادي پوره کړي. حکومتي چارواکو په دې اړه لاس نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې ویلي وو چې په قبایلي ضلعو کې په مرحلهوار ډول ترقیاتي کارونه کوي. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی نن ایران ته تللی دی. د بهرنی چارو وزارت په نننۍ خبر پاڼه کې راغلی چې د دې سفر پر مهال به هغه له خپل ایرانی سیال جواد ظریف سره په منځنی ختیځ کې پر روانو حالاتو خبرې کوي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې ځینو اپوزیشن سیاستوالو د تحریک انصاف حکومت په دې تورن کړی دی چې په قبایلي ضلعو کې په بلدیاتي انتخاباتو کې هیڅ دلچسپي نه لري، خو په صوبایي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف غوندغړو دا تورونه رد کړي دي. د خیبر پښتونخوا حکومت چارواکو تر دې وړاندې ویلي وو چې هڅه کوي د مارچ په میاشت کې په قبایلي ضلعو کې بلدیاتي انتخابات وکړي. د افغانستان د کندهار ولایت والی حیات الله حیات وایي چې په یوه چاودنه کې دوه امریکایان وژل سوي او دوه نور ټپي سوي دي. نوموړي بیګام شال رډي تول چې دا برید پرون په ډنډ ولسوالۍ کې پر سړک د شخړل سوي ماین د چاودو لامل سوي دي. په تهران کې د برتانیا سفیر پردی د یو څه وخت لپاره نیول سوی چې د اوکراین په غورځول سوی الوتکه کې د وژل سوی لپاره د شمو بلولو په غونډه کې ګډون کړی وو. د ایران مهر خبری اژانس خبر ورکړی دی چې د روب میکر د جنوري پر 11مه هغه مهال نیول سوی وو چې د امیر کبیر پونتون مخې ته په یو غونډه کې ګډون کړی وو.
لند خبرونه درته بریوال کا کړه وړاندې کړلو وخت شوه دی. اوسونی ز خبرونه ستونزې او سرکار د خبرونه زمو همکار مجید بابر جوړه کړې دارا سه چې ورته وښو.
ستړي مو شي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی خلی او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به واوري چې د وسلوالو پر ضد د ضرب عضب عملیات لامله د شمالي وزیرستان د ماچسو د سیمې نه کډوال شوي خلک وایي چې د شپږو کالو تیرېدو باوجود حکومت د دوی خپلو سیمو ته د ستنېدو څه پلان نه برابروي. دوی تیرونه یو احتجاجي مظاهره هم کړې وه چې د حکومت نه خپلو سیمو ته د ستنېدو غوښتنه کوله. دا چې حکومت ولې دغه خلک خپلو سیمو ته نه ستنوي همدغه د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
چکه ما دوه ماچو ستا بلوډه زر سمې کړی دي مو هو ول چې می را بودی ورسي او بودی نو دوه را بودی دو
2014 شي د ټول وزیرستان سره د میش خلکیا بدیا وته تر نن نه پیرې 2020 سٹارټ شو خو د میر واپسی نشه.
ماچو چې کوم خلک دي د دې لپاره موږ په مارچ کې دوی د لپاره شیډول جوړ کړی دی او امید په خدای ده چې د مارچ ته اول هفته نه بعد دوی د واپسې عمل شروع شي.
د ماچسو د سیمی د ولس په غوښتنو زمونږ همکار عمر دراز وزیر دا راپور برابر کړی. ستاسو په امر ترا ګرځوم.
د میرام شاه ماچس سیمه بې ګوره شو خلکو یو ځل بیا د احتجاج د لارې دولت نه خپل سیمه ته د ستنېدو غوښتنه کړې. میرام شاه پریس کلب مخې ته پرون احتجاج پر مهال د ماچسو اوسیدونکو وویل چې میرام شاه بازار سره لګېدلی پراته دي، خو 2014 کال کې چې بې ګوره شوي ټول کلی لزمکې سره سم شوې او تر ننه پورې خپلو کورونو ته نستنوي چې دوی خپل کورونه آباد کړي. د ماچس کلي اوسیدونکي جاوید اقبال وایي ټول د ماچس اوسیدونکي احتجاج ته راوتلي 2014 کال نه بې کوره دي، خو 15 کالونو کې واپسی نه وشوه.
ټول کلا زر میړه په دا احتجاج باندې لګیا دي ډېر لوال شي چې تر ایوه پیرې میر واپسی نشي. 2014 شیب د ټول وزیرستان سره د میش خلکیا بدیا ووتل، تر ننه پیرې 2020 سٹارټ شو خو د میر واپسی نشي. میش په دا نه پیژي چې میش ګنا کیم د دا معصوم شهریونی ټول تعلیم یافته خلکی میش دا پر زور اپیل کی انتظامیه تا ایف ڈی اے میں تھا او آرمی تھا چې دا خلک تر واپس شي. ویلې چې میر یو خو بوډا ګون د موسم د شدت نه نفسیاتی بیماران شول. میر د بچیانو د تعلیم دمره هر جوش هو چې ټول لو فرض تری.
ظریف خان وای ټول خلک واپس شوی او دوی چې میرام شاه په منځ کې پراته دي لا هم بې کوره دي او نن یې ټول کلی لازمه کې سره سمولی شي.
ډیلی نه مرغشتی دي سره غون کومو اروتلی ټول وزیرستان ارواپاشو یمو واپس نشی. نن یې چې کما دو ماچس ته بلوډی زره سمې کړی دي، مو خو ویل چې میر بودی ورسی او بودی نو دو غیر بودی دو په میر دراخ مو کو وړه بال باج می دی بے تعلیم نه هو تلار شي نه هو تل په خمیر شه پروتای صح پزاور شي. زه چې کما دو خپل بودی غړم زه د پاډر بنده زو تلایا چې د مو ته تو کن روکړلې دیلې ول تریا شو یې دو مهرباني دا وشي میر دار واپس کو کچره ور واپس نکړي تر دا خیره پیروی چې کما دو دا احتجاج میر جاری وي.
کلامو چې په دې اړه د ځلې انتظامیه چارواکو نه پوښتل نو یواله چارواکي د غږ نه ریکارډ کولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د میرام شاه ماچس او نور سیمو پاتې کډوالو د واپسۍ په لړ کې خبرې روانې دي. ممکنه ده چې د روان کال مارچ میاشتې نه د پاتې کډوالو واپسۍ بهیر پیل شي. کال 2014 ضرب اعظم عملیاتو له کابله زرګونه کورنۍ بې کوره شوې وې چې د انتظامیه په وینا 90% نه زیات خلک بیرته ستانه شوي، خو د شمالي وزیرستان تحصیل د تاخیل شاوال چې ګڼ خلک یې په افغانستان کې میشته دي تر څنګ د میرام شاه ماچس او ظفر ټاون بې کوره شوي خلک لا هم خپلو سیمو ته نه دي ستانه شوي او 2040 کورنۍ په بکا خیل کډوالو کیمپ کې میشتې دي.
د ماچسو د سیمې د ولس ترڅنګ د نورو سیمو د کډوالو خپل سیمو ته د نستنېدو د ستونزې د قبایلي سیمو لپاره د قدرتي آفتونو سره د مبارزې د ادارې ویان احسان داوړ مخې ته کې خوده او په سر کې مې ترې وپوښتل چې احسان داوړ صاحب د ماچسو د سیمې هغه خلک چې کډوال شوي د ضرب اعظم عملیاتو له وجې هغوی تېره اونۍ د میرام شاه پریس کلب مخې ته مظاهره هم کړې وه، نو هغوی وایي چې یاره مونږ
بالکل زمونږ د وخت زمونږ سره چې کوم ویریفاید او رجسٹرډ کډوال دی د شمالي وزیرستان 15,000 اوسه خاندانونه چې دي دا اوسه پورې مونږ سره دي چې په دې کې ماچس دي ظفر ټاون ده د تخیل سیمه خلک دي ورسره چې دي د نشین پون خلک دي. زمونږ پلان شته او د ماچسو چې کوم خلک دي دې لپاره مونږ په مارچ کې دوی لپاره شیډول جوړ کړی دی. امید په خدای ده چې د مارچ اول هفته نه بعد دوی د واپسې عمل شروع شي او ضربه انشاءالله ختم شي.
احسان داوړ صاحب د ماچسو د خلک وایي چې د دوی سیمه بالکل هواری شوی دی، دا کلمه غی استعمال یو دغلت کی د اوسیدو هیڅ داسې سہولتونه نشته. پښتنه می دا وای چې دغه خلکو لپاره د تګ نه مخکې آیا تاسو د صحت د تعلیم لارې کوسی د بجلی د اوبو سہولتونه برابر کړی؟
بالکل د دوی نام مونږ بنیادی طور سره چکم طریقه کار د کومه پالیسی دا اداغه دا چې کله کوم علاقے ته هم سوق دي نو التا یو خو کلیرنس اپریشن کېږي زمونږ چې کوم امنیتی ځواکونه دي هغه کلیرنس اپریشن کوي چې التا مطلب د دوی د ژوند څخه خطر خو نه راپېږي. دویمه خبره دا ده چې التا مونږ ګورو چې د دوی راشي نو آیا دلته به دوی ژوند به څنګه وي، دلته به د سکلو د اوبو مسله خو نه وي، دلته به د بچو د تعلیم مسله خو نه وي، دلته به صحت مسئلہ خونوی دا چې زونه مونږ ټول په نظر کې ساتو چې کله مونږ دا ټول کنفرم کو په دې مې یقین راشي چې بس اوس دیتا ځکه چې د تلو په عمل کې د واپسې په عمل کې صرف زمونږ د پی ڈی ایم نه بلکې د مقامی انتظامیه هم کردار دی. دلته د امنیتی ځواکونه چې دي هغه هم ډېر زیات کردار دی پکې. نو دا چې کله مونږ ته یقین وشي نو بیا هله مونږ هغه علاقې ته خلک لګو او مچسو چې کومه علاقه ده دوی چې زی ان شاء الله دوی د پر با د ژوند چې کوم بنیادی ضرورت دي دا به ان شاء الله مونږ ورته کنفرم کړی وي او دوی چې زی کچا د کورونو سمسله وي هغه د پر هم زمونږ سره حل شته. زمونږ التا خپل کوارډینیټر دی هغه به ګوري چې چاته د څه قسم د غذایی یا د نان غذایی اشیا او ضرورت وي مونږ به انشاءالله دوی ته ورکوو.
احسان صاحب، دغه خلک چې کله خپلو سیمو ته ځي د دوی په خبره د دوی په سیمه کې د اوسېدو شان نشته، د دوی کورونه وران دي، نو آیا دوی چې کله دي تاسو به دوی ته خیمې ورکوئ او د دې نه علاوه د دوی د اوسېدو بالته څه انتظامي؟
یو خدا دې چې څوک داسې وي چې مطلب کور یې بالکل د اوسېدو نه وي. که څنګه چې مخ کې اول دلته زمونږ سره په ویئر هاوس کې چې مونږ په صدا جبا کې ویل شو چې په ګودام کې زمونږ سره خیمه هم شته او صرف د ماچسو نه بلکې په ټوله قبایلي سیمه کې مونږ اوس هم د مقامی انتظامیه په ترو خلکو ته خیمه ورکو کا هغه د بارانونو موسم وي که نور څه داسې قدرتي افات وي دوی ته به هم مونږ ورکوو او ورسره به نور چې زمونږ سره کم پستاک کې ګرم کمبلې ګرم بسترې کپړې د خوراک خو تاسو ته به هم پته وي چې څوک واپس لاړ شي تر شپږ میاشتو پورې مونږ دوی ته غذایی چې کوم راشن دی خوراکي مواد هره میاشت ورکوو شپږ میاشتې پورې. په دې کې زمونږ دا مطلب دی چې پښتګ میاشتو کې به دوی بیا هلته خپل چې کوم د روټین یا د معمول هغه نارمل ژوند دی هغه به شروع کړي. ورسره دا به هم تاسو ته پته وي چې کوم ویریفاید خلک لاړ شي نو دوې میاشتې پورې مونږ دوی ته دوه زره د میاشتې هغه نغدي امداد هم ورکوو. بله دا ده چې د تلو په وخت باندې هم مونږ 15,000 مونږ آر سی جی ورته وایو ریټرن کیش ګرانټ او 10,000 د ټرانسپورټ په مت کې دا هم ورکوو. دا د دې لپاره چې هلته دوی لاړ شي نو چې دوی کوم ایمیجیټ ضروریات وي چې هغه دوی سره نغدې وي او هغه پوره کړي. په
احسان داور صاحب، دغه خلک چې خپل سیمو ته لاړ شي د دوی په خبره باندې دي کورونه ټول وران دي، نو آیا دوی چې کله لاړ شي نو تاسو بیا د سروې عمل شروع کوئ او د کورونو د جزوي او د مکمل ویجاړو شوو کورونو پیسې به ورکوئ؟
زمونږ خو طریقه کار دا وي چې کومه سیمه ته خلک لاړ شي بیا په سمدستي توګه د هغې دپاره د سروې ټیم لاړ شي وګوري چې د چا کور څومره زیانمن شوی دی، په مکمله توګه زیانمن شوی دی، په جزوي توګه زیانمن شوی دی. نو هغه خپل طریقه کار دی، د سروې ټیم یو خپل پروسیجر دی، هغې د لاندې مطلب هلته تصویر هم وباسي بیا فایل یې جوړ شي او هغه راشي دلته زمونږ چې کوم د سی ایل سی پی مرکزي دفتر دی پېښور کې بیا دلته د مانیټرینګ د عمل نه تیر شي چې هلته نه مانیټرینګ عمل نه صحیح تیر شي نو بیا مونږ مقامی انتظامیه په ترو باندې خلکو ته چیک ورکوو پیسې ورکوو. دا یو د سروې چې کوم عمل دی دا خو لګیا اوسې په ټوله قبایلي سیمه کې لګیا دی، صرف دا نه چې مطلب په وزیرستان کې دی یا په ماچسو کې.
احسان داور صاحب، دا خو د ماچسو د سیمې د خلکو خبره شوه چې تاسو وایئ چې د مارچ په میاشت کې د دې واپسې تاسو یو پروګرام جوړ کړی دی، د دې تر څنګ د ظفر ټاون خلک او بیا په تیره تیره د شوال او تحصیل د تخیل خلک هم دغه غوښتنه کوي چې د ډیرو کلونو راهیسې دوی ته بار بار حکومت دا وایي چې دوی بستنوي خو لا نه دي ستانه شوي، د هغوی په ستنېدو کې څه خنډ دی؟
پاکستان دوکې یو خدای کنه چې مالک مخکې وویل چې علاقې چې کله کلیر شي کلیرنس اپریشن نه تیر شي هلته د اوسېدو د ژوند کولو جوګا شي نو بیا مونږ هغې ته خلک لیږو. مونږ څه لږو مونږ ته مطلب لکه ما چې وویل په دې کې د پالیسۍ مطابق صرف یوه اداره نه ده زمونږ اداره خو چې دا بنیادي طور سره مونږ خو د فیسیلیټیشن یا د اسانتیاو ورکولو یوه اداره یو. په دې کې ډېر زیات لاس چې وي هغه د مقامي د ذیلي انتظامیه هم وي او دې نه زیات مونږ چې ځو نو مونږ د امنیتي ځواکونو په هدایاتو باندې ځو. نو چې اوس چې د واپسې عمل شروع شي امید ده چې زر به انشاءالله د نور چې کومې سیمې تاسو یادې کړئ که هغه د تخیل دي که شوال دی که په افغانستان کې زمونږ چې کوم کډوال وروڼه دي یا په ایزفرټاون دي دا سه شین پون خلک ته مونږ سره پاتې دي نو ان شاء الله د واپسې به هم مونږ شډول جاری کوو او خلکو ته به مونږ خبرتیا ورکوو په باقاعده توګه چې کومه علاقه هم د کلیرنس اپریشن نه تیریږي او د ژوند د تیرولو جوګه جوړیږي نو مونږ به ان شاء الله هغه خلک لګو زمونږ په نظر کې هم دي او مونږ د دې ته فکرمن هم یو چې مونږ سره اوسه پورې کډوال دي او دوی ته د دوی چې کوم تکلیف ته د دوی کومه مسالې دي هغه هم زمونږ په نظر کې دي خبره هم پکېږي میټینګ هم پکېږي خو هر څه چې دي د حکومت کارونه لږ داسې وي چې ساړه وي خو د پالیسۍ مطابق بیا ځکه چې مونږ دا هم نه غواړو چې هلته څوک لاړ شي د چارژوند ته خطر راشي یا هلته د ژوند تیرولو مطلب د دوی سره اسانتیاوې نه وي او بیا واپس راځي نو دې نه مونږ وایو چې ښه دا ده چې مونږ دوی لګو چې دوی ته هلته د معمول د زندګۍ تیرولو حالات مونږ جوړ کړی وینو بیا اعلی مونږ ولګو.
د دې ترڅنګ د بکخیلو په کیم کې ډېر د کلونو نه خلک پراته دي د دوی سیمې آیا صفا شوې نه دي کلیر شوې نه دي کولې؟
نو دا خلک چې کوم علاقې مونږ یاد کړې د دې علاقو خلک چې بکخیل کې خو نه مطلب بکخیل کې خو مونږ سره دوه زره یو سل وخت خاندانونه پراته دي د دې نه علاوه هم لکه مونږ چې ما مخکې وویل چې پنځلس زره اووه سوه مونږ سره تصدیق شوي چې کوم غادي کډوال دي نو دا د ملک په نورو سیمو کې پراته دي مطلب صرف په بکخیل کې خو دوه زره څه د پاسه کورنۍ دي د نور چې کوم دیارلس زره نه پاسه خلک چې دي دا د ملک په نورو سیمو کې دي نو دا خو ټول د دې علاقو سوته مچسو دي د فرټاون دي د شین پون دي د شوال د تخیل مختلف سیمې دي نو دا ټول چې دي زمونږ په نظر کې دي چې څنګه هم د دوی علاقې د کلیرنس عمل نه راتېر شي او بل د ژوند اسانتیاوې دوی ته مونږ هلته ورکول شو نو بیا به انشاءالله لګو یو کس به هم نه پرېږدو مونږ.
اوریدونکو دا و د نن خبرونه ستونزې او سرکار کستا سو هم ستونزې وینو زموږ تر غوږی ضرور راورسوي. زموږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 41 121. مهرباني وکړئ موږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل.
اور ادن کو مشال لیڈیو تاثور وقت شبد اس دنی سے خبرونے د باختر استوری د خبرون ازم همکار باز محمد عابد جوڑا کڑے دارا سے چورت غکشو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد عابد يم او د باختر استوری ونی ز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خپرونه کې به په پښتو شاعرۍ کې د انځورونو په اړه ریپورت ولرو. بیا به په جلال آباد کې د کلاسیک خپرندویه ټولنې له مشر نعمت الله صدیقي سره د علمي او مسلکي کتابونو د چاپ په اړه لنډه شان مرکه ولرو او په اخره کې به په پښتني کلتور کې د ننواتې په ارزښت ریپورت ولرو. لومړی ریپورت ترازو.
په دې وروستیو کلونو کې د ټکنالوژۍ د پرمختګ سره د ژوند په بیلابیلو اړخونو کې پرمختګونه رامنځته شول. د علمي او مسلکي پرمختګونو ترڅنګ په ادبیاتو او په ځانګړي توګه پښتو شعر کې هم یو شمېر شاعرانو نوښتونه وکړل او په خپلو شعرونو کې انځورونو ته تم شول. په همدې اړه مو څو تنه شاعران په یو رپورټ کې درغږولي دي. په دې وروستیو کلونو کې اکثره ځوان شاعران له روایتي شاعرۍ راوتي او په خپلو شعرونو کې یې نوښتونو ته پام اړولی دی، لکه په شعر کې داخلي موسیقیت یا د لفظونو تکرار، نوی خیال، ژور فکر، عینی او ذهني انځورونو ته په خپلو شعرونو کې ځای ورکوي. ځوان شاعر رحمت الله زیرمل چې د ادبیاتو پوهنځي نه د فراغت پر مهال د اجمل ان په شاعرۍ کې انځورونو باندې مونوګراف لیکلی، وایي پښتو شعر په دوه ډوله انځورونو شعر کیږي چې یوې ذهني او بلې عینی انځور دی.
انځور کچیر په حسن مطلع کې راغلی وي، د دې باعث کیږي چې لوستونکی او اوریدونکی له ځان سره د تلوسې په لرلو سره تر مخته پورې ولیږدي. بل د دې باعث کیږي چې دا شاعر د لوستونکي اوریدونکي په ذهن کې خپل ځای پر ځای کړي. بل ګټه اداره چې دغه شاعرانه الفاظ د روحي اغیز پیدا کوي، دغه روحي اغیز خپله د لوستونکي اوریدونکي هغه د لیوال پر ذهن دغسې یو اغیز کوي چې هم دا شعر لولي، هم د شعر څخه هغه مفهوم اخلي. د انځور له برکته په شعر کې ځینې معنوي او لفظي ښکلاوې پیدا کیږي، استعاره پکې ډېرې ښې پیدا کوي. کله کله استعاره خپل د دې باعث کیږي چې انځور را پیدا کی، او هغه انځور چې بیا د دې استعارو پر بنسټ را پیدا کیږي هغه انځور هم شعر جذابه کوي، هم الفاظ ډېر سندریز کوي.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد ضیاءالرحمن نصرت وایي چې هغه شاعران چې په خپلو شعرونو کې انځورونه کاروي د لوستونکو او اوریدونکو په زړونو او ذهنونو کې ځای پیدا کوي.
که مونږ کله د شعر تعریف کوو نو لن یو تعریف ممدا دی چې خپل عینی او ذهنی انځورونه په شعر کې نغښتل د دې باعث کیږي چې شعر رامنځته. اصلا مونږ دوه ډول انځورونه لرو په شعر کې، یو عینی انځور دی یعنی مونږ یې په سترګو کې ګورو عملا، یو ذهنی انځور دی یعنی قتل یې نشو، لکه چې وایو چې د خیال په نیلی وختم اسمان ته، مونږ دغه نیلی کلم حس کولای نشو. منتها یو انځور دی چې په ذهن کې یو حالت انځوریږي، دغه سی خیالي او عینی انځورونه د دې باعث کیږي چې شعر ښکلی کی. نو که زه ووایم دا به مبالغه نه وي چې ټول شعر تقریبا په انځور باندې ولاړ دی.
شاعر او لیکوال عزت الله جواب هم له انځور پرته شعر نیمګړی ګڼي او د خپل سو انځوري زبیتونو نمونې راته وایي.
بغیر د انځور نه خو شعر څه شعر نه پاتې کیږي. شعر هم انځور دی، د یو کیسې انځور دی، د مینې انځور دی، د ماښام د مایکدې انځور دی، د رنگین مازیګر انځور دی، دا د بدبختۍ د ناورین د دې تشدد او د دې جنگ جګړې انځور دی. طالب دا بچا تکړی نکاح څوک به یې ساتي، ظالم وګوره کونډې یتیمان په چوک کې ناستی، لاهور دی که تهران دی که ډیلی دی که دوبی ده، په هر ځای کې زمونږ کارګران په چوک کې ناستی. شاعر باید تصویرونه واخلي د خپل ماحول نه او هغه خلکو ته وړاندې کړي. په ښوونځي کې کتابونه سوځېدلي، ډیوې مړې شولې، بادونه دي، ماښام دی.
شعرپوهان وایي چې که یو لور ته شعر د شعور د بیدارۍ او فکري تنویر ذریعه ګڼل کیږي، نو بل لور ته په شعر کې انځورونه ځای په ځای کول، د کلمو مناسبه کارول او په یو بیت کې د یو توري سوزه کارول شیرونو تخکلا او زلا وربخي. همدا وجه ده چې نن سبا اکثره ځوان شاعران په خپلو شیرونو کې نوښتونه رامنځته کوي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په ننګرهار کې په لسګونه خپرندویا ټولنې فعال دي چې دینی، مسلکی، علمی، ټولنیز او ادبی کتابونه خپروي او بازار ته یې وړاندې کوي. په دې ټولنو کې یو هم کلاسیک خپرندویا ټولنه ده چې د تیرو دریو کلونو راهیسې کتابونه خپروي او اکثره یې طبي کتابونه خپاره کړي. د دغې ټولنې مشر نعمت الله صدیقی مو د کتابونو پر چاپ درغږولی دی.
نعمت الله صدیقی صاحب، تاسې کلاسیک خپرندویه ټولنه چلوي او بیلابیل کتابونه مو خپاره کړي دي، کول راته د کلاسیک په خپرو شو کتابونو باندې خبره وکړي.
تر اوسه پورې کلاسیک خپرندویه ټولنې خواوشا 200 کتابونه خپاره کړي دي چې په دې کې زیاته برخه یې د طبی کتابونو اړه ده زیاتره کتابونه د منځنی طب یا د عمومي طب په برخه کې مونږ چاپ کړی دي خوښه تر یو نیم سلو کتابونو پورې طبی دي او د 500 خوښه بیا نور ادبی او یا ذوقی کتابونه دي
200 کتابونو کې چې تاسو یو نیم سل یوازې طبی چاپ کړی دي څومره اړتیا یې محسوسې ده
اړتیا تقریبا د تخصصي یا د څانګو کتابونه یا د پونتون د تدریسي کتابونو بازار نسبتا د نورو ذوقي او عامو کتابونو په نسبت زیات دی دغه مسلکي کتابونه په بازار کې د خلکو هم ضرورت دی د محصلینو د پونتونونو هم ضرورت دی او همدا علت دی چې خپرندوی ټولنې دغه مسلکي کتابونو ته ترجیح هم ورکوي دا د اړتیا په بنسټ باندې دغه کتابونه هم موږ چاپو او هم نور خپرندوی ټولنې چاپوي
او بازار به څنګه دی
بازار تقریبا د تقریبا څه چې بالکل داسې ویلی شو چې د ټولو کتابونو په بازار کې د دغه مسلکي کتابونو یا د پونتونی یا د تدریسي کتابونو بازار زیات دی او اړتیا هم ډیره ده
د مسلکي کتابونو تاسو یوازې د طب په برخه کې چاپ کوي کنه نور داسې انجینری د زراعت په برخه کې او یا داسې په نورو علومو کې چې هغه د پونتون د تدریس برخه جوړوي
په ټولو برخو کې تقریبا مونږ کتابونه لرو هم او چاپ کړي مو هم دي خو ډیره مخه مو چې دا غاله طبي کتابونه سره ده همدا مهال تقریبا د طب د کتابونو ترڅنګ نور تدریسي کتابونه هغه مطلب په خوونه او روزنه کې یا داسې د ساينس په پونځو کې د ادبیات په پونځو کې د ټولو برخو کتابونه مو چاپ کړي هم دي خو هغه په کمه کچه دي زیاته برخه یې طبي دي د نورو پونځو یا د تدریسي کتابونه هم لرو چاپ کتابونه او لای هم چاپو
تاسو مخکې د 50 کتابونو داسې د ادبی او ذوقي کتابونو خبره وکړله دا مو چې چاپ کړي دي تروسه بازار ته وړاندې کړي خرشيوي نه دي خرشيوي
په دې 50 کتابونو کې تقریبا زیات ادبی کتابونه دي او ادبی کتابونه هم داسې وګڼه چې د مشهور شخصیتونو دي او مثلا غزنفر صاحب دي اجمل خولي دي دوی کتابونه دي حتی داسې هم شوي دي چې دا کتابونه مو دوه ډیسنه چاپ کړي دي د تدریسي کتابونو ترڅنګ د ادبی یا د ذوقي کتابونو بازار خته گزاره کوي هغه عمر لکه څومره چې تدریسي کتابونه خرڅيږي یا بازار لري دومره دغه عام کتابونه نه لري خو د 13 کلونو په نسبت کسړې وګوري دغه عام ذوقي او ادبي کتابونه هم خدي بازار لري
تاسو سمودوړان دي د جرس پنوم غزل نمبر چاپ کچی تایر افریدی صاحب کلونه کلونه د کراچۍ نه چلول وو د سیهو د موکړو چې تاسو به نور د ننګرهار نه چلوي د سلسله ولې ودرېدله
جرس د غزل او د نظم د غنو د اهمیت په اساس باندې ډیر زیات چلي د هم په لره او هم په بره پښتونخوا کې استقبال شو همدا یله ته چله تایر افریدی صاحب سره استاد سمیم خبره شریک کړي وو او دغه جرس چلته تقریبا 2 کلونه را پدې خو ولاړو دلته لننګرهار پیل شو خو سړی نه پوهیږي چې کوم مرغې وایي البته د یوې ګڼې له خپروي وروسته زموږ د ذاتي مصروفیاتو یو ځینو نور مسایلو په اساس باندې جرس دوامه ګڼه چاپ نه شو او ودرېده
د باختر ستوري ګرانو مینوالو د ډیورنګ کرخې دواړو غاړو پښتنو یو بل ګډ کلتور ننواتې دی کله چې له یو چا ساوا او خطا وشي کدا خطا لوی هم وي خو چې د پښتنو په نرخ او رواج ننواتې وشي زیانمن کسې له انتقام منصرفیږي دا چې ننواتې څنګه کیږي نجیب الله الوخیل پرې رپورټ چمتو کړی دی
ننواتې د پښتنو او د لوی پکتیا د خلکو او قومونو یو درون او منلی رواج دی چې په خپله پخوانۍ بڼه پاتې دی او اوس هم ورباندې هغه مسلې حلیږي چې د حل نورې لارې ونه لري د لکڼو د سیمې یو قومي مشر حاجي شاپور مشاد راډیو ته وایي په پښتنو کې د ننواتې کلتور د ډیر ارزښت لرونکی دی د ایجاتوی که مقابل لوری هر څومره توانی شوی وی او څومره سخت و مشکل سره مخامخ وی د ننوات په واسطه مجبوریږي چې لغچ او خپل غوښتنو تیر شي
ننوات رواج یا کلتور چې کوم شوی دا د ډیر با اهمیت او ډیر سره د خلرون کېده ځکه هغه څه چې په نورو جرګو په نورو مسایلو په نورو تعلقاتو نه خلصیږي هغه مشکل د ننوات په نتیجه کې خلصیږي ننوات داسې یو رواج ده چې
شمیر مشرون دینی عالمون ټولوي غیسره په څنګ کې یو حیوان یا پسه یا غوسکا یا داسې شیان زوسره وخولي مقابل جانب کور ته ورسي یا هغې کلي جومات ته ورسي په هغه ځای کې دوی کوښښ کوي چې دا ننوتې پسه لول کړي یا غوسکا لول کړي هغې خلکو نه هغه څه چې تقاضا اصول لري کوم چې مجبوریت دی وي هغې غوښتنه کوي ولی هغه مقابل لوره که هر څومره مشکل سول هم مختکی او څومره مشکلات سره مخامخ وي څومره تونی شوي هم وي دغې ننوتې د رواج په مقابل کې دوی د خپلو غوښتنو نه د خپل هغه نه صرف نظر کوي او د دې قوم ته احترام کوي حتی د احترام څه چې ډېره ښه دعوت مېلمستیا هم ورکوي مېلمستیا په څنګ کې وزنونه دوی ډېر لوړ بولي چې هغې په نتیجه کې دوی په منځ کې هغه کومه ګانډه هغه ستونزه چې هغه د زړه نه شوي وي هغه خلوصیږي
قومي مشر حیدرګل منګل وایي ننواتې هغه څوک کوي چې ځان ملامت او مجرم وګڼي او یا مشران ورباندې د ګرمې او ملامتۍ غږ وکړي
اصلا هغه څوک چې خپل ځان مجرم وګڼي او یا مشران کومي پیغونه دا فیصله وکړي چې ته مجرم یې هغه مجرم سړی هغه مظلوم ته ورسي ننوتې کې چې څوک چاته پر ننوتې ورشي که هغه ډېره لویه ګناه کړې وي هغه بخښنه ورته کوي
د ګربزو د قوم یو تن مشر حاجي ګل احمد خان وایي په ننوات ډېر مشکل مسایل حلیږي د ول په وروستیو کلونو کې له دې لارې هغه زندنۍ بدی چې 50-60 کاله ورباندې تېر شوي وو حل شوي دي
ننوات په هغې حالت کې چاته تلای شي چې تصادف یو سړی چا نه مشکل جوړ شي فرض کړه موټر چپه شو چا نه یو سړی ووهلو یا کوم بل تصادف جوړ شي پیغ وخت کې سپین زیری ورچی ننوات کی نو کله چې به تکین استل ډیر غټ غټ مسایل په دې حل کیږي او بل دا چې په تیری وختو کې فرق کده